آزادی رادیو یوې بلې خبرونې ته چې تر نهو بجو دوام کوي ښه راغلاست. خبرونه په لنډو خبرونو پیلو. د بشري حقونو د څار ډلې په افغانستان کې د میلیونونو نجونو پر تعلیم د بندیز په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د دې بنسټ د ښځو د څانګې مشرې هیدر بار آزادی راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت باید سمدستي دا ښوونځي پرانیزي. طالبانو د خپلې ژمنې برخلاف د وري په درېیمه تر شپږم ټولګي د پورته نجونو پر تعلیم بندیز ولګاو. اروپایی ټولنې افغانستان ته د 4 ټنه روغتیایي موادو د لیکت خبر ورکړی. د اروپایی ټولنې د بشري چارو او کړکیچونو ته د رسیدو د برخې مشر یعنی لینار چیچ پرون پر ټویټر ولیکل چې دا مرستې افغانستان ته رسیدلې دي. د نوموړي په وینا په افغانستان کې به له اړو خلکو سره د اروپایی ټولنې مرستې دوام وکړي. ایران د طالبانو د هغې پریکړې هرکلی کړی چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع کړی دی. د ایران د مخدرو موادو د کنټرول د ادارې مشر سکندر موینی پرون وویل هیواد به منتظر پاتې شي چې وګوري دا پریکړه څه وخت عملي کیږي. تهران ټایمز ورځپاڼې د موینی په وینا خبر ورکړی چې دی وایي ایران په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د مخنیوي په برخه کې هر راز همکارۍ ته چمتو دی. د اوکراین ولسمشر له روسیې سره په اوکراین کې د ترسره شویو جنګي جرمونو په خاطر د حساب کتاب غوښتنه کړې. ولودیمیر زلنسکی پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته په وینا کې په بوچا ښار کې د روسي ځواکونو د عملیاتو په اړه وویل چې خلک په خپلو کورونو کې وژل شوي او د خلکو پر موټرو ټانکونه ګرځول شوي دي. زلنسکی وویل له تیرو 140 ورځو راهیسې چې روسیې پر اوکراین برید کړی د بوچا جنایت یې یوه بیلګه ده. مسکو ویلي چې پوځیانو یې په بوچا ښار کې جنګي جنایت نه دی ترسره کړی. او د ایران په مشهد ښار کې پر دریو امامانو برید شوی، یو وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د ایران نیمه دولتي خبری آژانس تسنیم وایي دا برید پرون د امام رضا په زیارت کې د چاقو په وسیله شوی. د راپور له مخې د محمد اصلانی په نوم روحاني ځای پر ځای وژل شوی او دوه نور روغتون ته انتقال شوي دي. چارواکو د بریدګر د نیولو خبر ورکړی خو د برید علت تر اوسه نه دی معلوم. سره اوسې قدرمنو اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبرو. وابهوري چې د نجونو د ښوونځیو د پرانستو لپاره له طالبانو د نړیوالو غوښتنې دوام لري.
دا ټکان ورکونکی واقعیت دی. افغانستان په نړۍ کې یواځنی هیواد دی چې نجونې پکې د خپل جنسیت په خاطر له درسونو محرومې دي.
دوه افغان خبریالان له یوې اونۍ راهیسې د طالبانو په بند کې دي. تمه ده چې د پاکستان ستره محکمه به د پاکستان د سیاسي بحران په اړه خپل حکم له دوه ځلې ځنډولو وروسته نن اعلان کړي. د پاسپورت د اخیستو د آنلاین فورمو د ډکولو بهیر پرون یو ځل بیا وځنډید.
د افغانۍ د کمښت ستره ننګونه د اوسني حکومت په وړاندې او باید د ټولو ممکنه لارنو په استفادې دا ستونزه پر وخت باندې حل شي.
د اوکراین د جګړې وروستی حال درکو، نور مطالب هم لرو او په دوهمه نیمه کې د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام خپریږي.
تر دې شیبه د ازادۍ رادیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو لمړی موضوع ته. د بشري حقونو د څار ډلې د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې سمدستي تر شپږم ټولګي د پورته نجونو ښوونځي پرانیزي. د دې بنسټ د ښځو د برخې مشرې هیدر بار آزادۍ راډیو ته وویل چې افغانستان د ټولې نړۍ یوازینی هیواد دی چې نجونې پکې ښوونځیو ته نه ځي. نن 201 ورځ ده چې تر شپږم د پورته ټولګیو نجونې له تعلیم څخه محرومې دي. په دې اړه جزئیات د احمد شبر پر راپور کې.
د بشري حقونو د څار ډله د میلیونونو افغان جنو د زده کړو برخلیک ته چې څرګند نه دی اندېښمنه ده. د دې بنسټ د ښځو د برخې مسؤلې دربار ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت باید له ځنډ پرته
د نجونو ټول شونځي پرانیسي. دا وایي دا ټکان ورکونکي واقعیت دی. افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې پکې د خپل جنسیت په خاطر له درسونو محروم دي. طالبان باید سمدستي لاس په کار شي او پریږدي چې د ټولو ښوونځیو دروازې پرانستل شي. همداراز د نجونو په وړاندې له ډیرو نورو تیریو لاس واخلي. یو شمیر نجونې د طالبانو پریکړې نه هیلې کړې دي. د سمیرا په نوم د لسم ټولګي زده کوونکي چې نه غواړي د خپل استوګنځي ځای معرفي کړي وایي
کوم څه چې موږ ګورو طالبان په دې کې کوم مقصد لري کې نه درلودلی. مدرسې ته نجونې دي، مدرسې سیولینه راګرځي، هر ورځ زما د کور مخ ته تیری ځن ډیر نه هلی سم، یو ډیر بد احساس کوم. زموږ زړونه ډیر ازاري په دې سره چې د مدرسې نجونو ته اجازه شته چې مدرسې ته ولاړ شي. موږ مخ کې په حجاب کې تو شون دي، ته اوس هم په حجاب کې لو.
په خسنی کې د مریم په نوم ته د ولسم ټولګي زده کوونکې له ناهیلي سره سره هیله منه ده چې شوانځي به پرانستل شي.
ما وایم چې کله به زه مکتب خلاص کړم، زه به د ځان لپاره یو راتلونکی جوړ کړم، لوړې زده کړې به وکړم. خو له بده مرغه زما د ټولې هیلې داس فکر کوم چې کسین کې لا هوښولې، خو بیا هم هیله لرم، خپل همت له لاس نه ورکوم. فکر کوم چې ان شاء الله هر څه به سم شي.
طالبانو د تیر کال په وروستیو کې ویلي وو چې د وری په درېمه به د نجونو او هلکانو ټول شوانځي پرانیزي. خود پرانی سو په ورځ بیرته فرمان ورکړ چې هلکان د مکتبونو ته ورشي او تر شپږم ټولګي پورته نجونی بیرته کورونو ته ستنې شي. د طالبانو پر دې پریکړې نړیوالو سخت خبرګونو شو. د امریکا متحده ایالاتونو له دوی سره پلان شبي غونډې لغوه کړې او نړیوال بانک په سلګونو میلیونه ډالر مرستې وګرځولې.
په همدې حال کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د نجونو د خوندزیو پر خلاصون ټینګار کړی. یو شمیر افغان زده کوونکي هم د زده کړو د نامعلوم برخلیک لکبله اندېښمنې دي. په کابل کې د ازادۍ رادیو خبریال له دوی سره خبرې کړې.
فاطمه محمد له زرګونو هغو افغان نجونو لډلې ده چې طالبانو پر وړاندې د خونځیو دروازې تړلې. هغه چې د کابل په یو خونځي کې د لسم ټولګي زده کوونکي د اندېښنه لري چې په نړیواله کچه د زده کوونکو نجونو له کاروانه شاته پاتې کیږي.
په دې ورځو کې زموږ اندېښنه ډېره زیاتې سوې دي، ځکه له سهاره تر ماښامه په کور کې یو او برخلیک مو نه دی معلوم. اوس په دې فکر کې یو چې راتلونکی به مو څنګه وي.
د طالبانو لوري په افغانستان کې لښپګم ټولګیو پورته د نجونو د خونځیو د تړل کېدو پریکړه په کور دننه او بهر غن غبرګونونه لرل. تازه د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبدالحیان د طالبانو له مشرانو سره په لیدنه کې چې په چین کې شوی د ټولو خزینه خونځیو پر خلاصون ټینګار کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سید خطیب په دې اړه په یو خبری کانفرنس کې وویل
خغلی دکتور امیر عبداللهیان حالتا په ډیر صراحت له طالبانو سره په لیدنو کې اعلان وکړ چې دا د منلو نه ده چې په افغانستان کې د افغانانو او د افغان میرمنو لومړني حقونه نه ورکول کیږي. په دې برخه کې باید د طالبانو مشران مسؤلیت منون کې ووسی.
په افغانستان کې لښپګمو ټولګیو پورته د نجونو د زده کړو د مخنیوي په اړه لغبرګونونو سره سره لا هم د نجونو په وړاندې د خونځیو دروازې تړلې او افغان میرمنې کارونو ته نه پرېښودل کیږي. نسرین حیدری چې لتیرو نږدې لسو کلونو راهیسې د کابل په یو خونځي کې خون کې ده، طالبان د ښځو په وړاندې په دوګونی چلند تورنوي.
فکر کوم طالبان د ښځو او نارینه او ترمنځ توپیر ته قایل دي، ځکه اوس نارینه کولای سي زده کړې وکړي خو ښځې نسي کولای. دا یو توپیر دی چې له مخې په افغانستان کې د ښځو د فقر او بیواسي لامل ګرځي.
طالبان تازه په دې اړه څه نوې خو د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویان د تیر جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې لښپګمو ټولګیو پورته خونځي به د دوی د مشرتابه تر حکم وروسته پرانیستل شي. په ورته وخت کې د بشر حقوقو والی کمشنری پر خپل رسمي ټویټر په یو خبره شوی ویډیو کې په بیلابېلو برخو کې د افغان میرمنو په مشارکت ټینګار کړی.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د طالبانو حکومت د پاسپورتونو لپاره د آنلاین فرمو د ډکولو بهیر پرون یو ځل بیا وزنداوه.
پاسپورت ریاست لوري څو ځلې دا اعلان وسو چې پاسپورتونو د ویش لړۍ به پیل کړي، خو لا هم دغه ریاست په دې نه ده توانېدلی.
قدر بن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې په دې اړه یو راپور لرو چې د افغانستان په اړه د نورو راپورونو ترڅنګ بخپور شي خو اوس ورزو د پاکستان اړوندو مسایلو ته تم ده چې د پاکستان ستره محکمه بنن د پارلمان د انحلال او د صدر اعظم عمران خان د سلب اعتماد د پریکړې د لغوه کېدو په تړاو خپل پریکړه اعلان کړي. د دې پریکړې په اړه د سترې محکمې باسونه په تیرو دوو ورځو کې دوه ځلې وځنډېدل. احمد شیبر او په دې اړه نور جزئیات.
د پاکستان ستره محکمه د دوشنبه له ورځې راهیسې د پارلمان د منحل کېدو د بحران په تړاو د اپوزیسون په غوښتنه غونډې کوي خو تر دې دمه یې نتیجه نه ده ورکړې. یو شمېر راپورونه څرګندوي چې ممکن نن ستره محکمه پریکړه وکړي او اعلان یې کړي. د پاکستان ولسمشر عارف اولوی د یکشنبه په ورځ د ستر اعظم عمران خان په غوښتنه پارلمان منحل کړ. په همدې ورځ په پارلمان کې د عمران خان د سلب اعتماد لپاره رایه چول کېدی چې هغه غونډه هم د پارلمان مرستیال قاسم سوری وځنډوله. د پریکړو اپوزیسون ګوندونه لپاره ولیدي او قضیه ستره محکمه ته راجع کړې ده. اپوزیسون عمران خان چې له 2013 کال راهیسې صدر اعظم وو تورنوي چې هڅه کوي په واکې پات شي، خو په خپل عمران خان شمنه کړې ده چې ورلمخه انتخابات به ترسره کړي. د اوس لپاره عمران خان د سرپرست صدر اعظم په توګه د صدارت چاري مختوړي. د پاکستان د حکومت د حقوقي ټیم وکیل محمد اسهر صدیقی پرون وویل چې ژر به ستره محکمه پریکړه وکړي. دی وایي زموږ په باور دا د اساسي قانون بحران نه دی. محکمه باید د ای نش په اعتماد له مخې پریکړه وکړي. د نو باور په اړه هر څه باید په پارلمان کې ترسره شي. دا مسله له محکمې سره تړاو نه لري. بل ورته چې د کوم اقتصادي ګډوډۍ خبره کیږي، زه فکر کوم چې دا قضیه په دې مسایلو اغیز نه لري او په هر حال هیله ده چې په دې اونۍ کې پریکړه وشي. پاکستان هسی هم له اقتصادي ستونزو سره لاسو ګریوان دی او له دې وروستي سیاسي کړکیچ سره د دغه هیواد روپۍ تر بل هر وخت امریکایي ډالر په وړاندې خپل ارزښت له لاسه ورکړی دی. پرون یو امریکایي ډالر په 1.50 پاکستاني روپۍ تبادله کېده.
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
د طالبانو لخوا په کندهار او هرات ولایتونو کې د دوه نیول شویو خبريالانو کورنۍ د هغو د وضعیت په اړه اندېښمنې دي. په کندهار کې د ملت رادیو د مسؤل بسم الله وطن دوست او په هرات کې د سیمایز خبريال خالد قادری کورنۍ له طالبانو غواړي چې دوی خوشی کړي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
یو اونیکی چې طالبانو په کندهار کې د ملت رادیو مسؤل بسم الله وطن دوست نیولې، خلای د برخلیک په اړه معلومات نشته. همدا ډول لس ورځې وړاندې په هرات کې خبريال او شاعر خالد قادری نیول شوی، خو د هغه په اړه هم هیڅ ډول معلومات نشته. د دې دوه خبريالانو کورنۍ له طالبانو غواړي چې څومره ژر کېږي دواړه نیول شوي خبريالان له بند خوشی کړي. د بسم الله وطن دوست د میرمن ورور محب الله او بیدی د سیشن به پورز ازادي رادیو ته وویل طالبانو هغه کوم دلیل پرته زندانی کړی دی. لدی وړاندې د بسم الله وطن دوست میرمن رسنیو تاسو ول شوی پیغام کې ویلی وو چې هغه د خپل کور یوازینی سرپرست او د ګټي وټي سړی دی.
نور خبرې اعلان هم سره نیولې وو. دا هغه رایلس ول او د درو سفر باندې دی. موږ ته خبره لې چې کابل ته به ولیدي. په کابل کې دی اوس.
هرات میشته خبريال او شاعر خالد قادری هم لس ورځې وړاندې د طالبانو له خوابونی ول شو. اوس د نوموړي یو خپلوانه شکریا مشحل ازادي رادیو ته وای کورنۍ د هغه به برخلیک وضعیت اندې خمانه ده.
طالبانو ویلی چې هغه د روزي په لمړی ورځ آزادوي، ولې داسې مهال چې روزي څلور ورځې تیریږي تر اوسه هغه نه دی خوشی کړای.
په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنې رئیس حجت الله مجددي وایي د دې دوه خبريالانو د آزادیدو په اړه حد سره واني دي.
په کندهار کې خبريالانو ته د ورکړ شوی ژمنې پر بنسټ تمه ده چې بسم الله وطن دوست ژر خوشی شي، خو له هڅو سره سره د ښاغلي قادری په اړه لا هم معلومات نشته.
واکر طالبانو رسیدو وروسته د خبريالانو نیول، زندانی کول، وهل ټکول او شکنجه کول د خبريالانو پر وړاندې جدي ننګونه دي. دې ټکي نه یوازې د خبريالانو د کورنۍ واندېښنې راپورته کړي، بلکې په کور دننه او نړیواله کچه له خبريالانو د رسنیو د ملاتړو بنسټونو د پراخو منفي غبرګونونو سره مخ شوي دي. حادثه مو کړه چې د دې دوه نیول شویو خبريالانو په اړه د طالبانو د نوی چارو وزارت نظر واخلو، خوایندویانو یې جواب رانه کړ.
د روژې لاره رسیدو سره په ځینو جمعهتونو کې مخستان او پیشلا مای محله و همدار از دورځ په جریان کې ځینې ملایممن په لاؤډ سپیکرونو کې واس کوي یا نور دینی مسائل بیانوي، خو ځینې نور دینی عالمان بیا وایي چې په لوړ غږ په لاؤډ سپیکر کې واس د دینی مسائلو بیان یا د ترانو غول خلکو ته مزاحمت دی، او له اذان پرته د لاؤډ سپیکرونو غږ باید یوازې همره لوړ وي چې د جماعت په احاطه کې واورېدل شي او په کورونو کې خلکو ته مزاحمت ونه کړي. په دې اړه د کندهار د ارشاد، حج او اوقافو ریاست ته منسوب یو لیک په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی چې د جماعتونو ملا امامانو ته یو لړ سپارښتنې پکې شوې دي. موږ د ازادۍ راډیو پر فیسبوک پاڼه تاسو پوښتلی وی چې ستاسو په سیمه کې مخوستان پیشلمای محل او د ورځې په جریان کې د لوډ سپیکرونو له لارې په جماعتونو کې د ویناو، ترانو او وازونو غږ آیا د خلکو تر کورونو رسیږي او کرسیږي په اړه ستاسو نظر څه دی؟ دا په دې اړه ستاسو ځینې نظریات دلته وړاندې کوو. عبدالحق صدیقي لیکلي، موږ یې کاڼه کړو چې ورته وایي چې مې غږوه سمدلاسه د کفر ټاپه در باندې لګوي او بخې. شهاب زدران وایي دا ښه اقدام دی، موږ یې ملاتړ کوو. د پیشلمي په وخت کې د انسان ذهن هسې هم ګډوډ وي او سړی بې خوبه وي، خو زما په فکر د جمعې د لمانځه پر مهال واس کافي دی. آصف یوسف ساجد لیکي، زموږ تر کورونو دا غږ را رسیږي او موږ پرې خوشحاله یو، خو تاسې د هغه عمل په اړه هم سروې وکړئ چې په واده او ښادۍ کې په اونیو لاؤډ سپیکرونه باندې ساز او سرود لګېدلی وي او ټول چم ګاونډې په سر اخیستی وي. ګلاب مندوزی لیکلي، د قرآن شریف د تلاوت اورېدل ثواب لري. په ټاکلي وخت کې هر مسلمان باید د ثواب ګټلو هڅه وکړي، خو خلکو ته بې وخته تکلیف ورکول حرام دي او څوک چې حرامو ته حلال وایي کافر ګڼل کیږي. عبدالعلیم غزنو یا عبدالعلیم غزنوی چې زه نه پوهیږم د املایي تیروتنه ده او که همدای نوم دی، د لیکي چې سهار مهال د قرآن کریم له ژباړې او د مخوستان له لمانځه وروسته د احادیثو له بیان پرته چې هغه هم یوازې د قوي دینی عالمانو لخوا وي، په لوړ غږ د نعتونو او ترانو پر غږولو کلک بندیز باید ولګول شي، ځکه د ده په وینا خلک په کورونو کې ناروغان لري او بد پرې لګېږي. او خان شالی کلی چې تلاوت چې په لاؤډ سپیکر غږول کیږي له جوماته بهر خلک په خبرو مصروفي او غوږ نه ورته نیسي، نو د قرآن کریم بې عزتي کیږي، ځکه نو تلاوت ته باید غوږ ونیول شي. نو ښه خبره دا ده چې په دومره اندازه وي چې یوازې په جومات کې واورېدل شي.
امروز حقوق هستیمون رو
لا ازادي راډیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
زموږ راغله ازادي راډیو او ازادي راډیو د سهار لوو د مخام تر او ورځې د اونې خبرونه کوي. قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې به نوریاس نوري د نورو مطالبو د وړاندې کولو لپاره ستاسو کوربه وي، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. ناټو غواړي اوکراین ته وسلې او مهمات ورکړي. تمه ده چې په دې اړه د ناټو د دیرشو غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې نن یا سبا وروستۍ پریکړه وشي. د موضوع جزئیات د احمد شبر په راپور کې.
ټاکل شوی ده چې د ناټو د بهرنیو چارو وزیران نن او سبا د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د اوکراین په اړه غونډه وکړي. د ناټو عمومي منشي پرون د دې غونډې تر پیلې دو مخکې په بروکسل کې وویل چې روسیه د اوکراین په ختیځ کې د دونباس پر سیمه یو نوی برید ته چمتووالی نیسي. د ده په وینا له کیفه بهر روسي ځواکونه تنظیمي شي او هلته مهمات سره راغونډوي. یان ستولتنبرګ زیاته کړه چې دا حمله به روسیه احتمالا په څو اونیو کې وکړي او تر هغه وخته ناټو وخت لري چې د اوکراین له پوځیانو سره مرسته وکړي. د اوکران ولسمشر ولودمیر زیلنسکی روسی پوځیان تورن کړی دی چې لشتر لشه درې سوه ملکیانی په بوچا شهر کې وشلی دي، او د ده په وینا په نورو سیمو کې به هم ورته نور جنګي جنایتونه د سرتیرو ترسره کړي وي. دا موضوع پرون د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ په یو ډول تایید کړه او ویې ویل
زه فکر کوم چې موږ هغه څه نه دی لیدلی چې پېښ شوي دي، ځکه چې لا هم د دې سیمو ډېره برخه د روسیې په لاس کې ده. خو که چېرته دوی خپل پوځیان وباسي او اوکراینی سرتیرې دا سیمې ونیسي، زه ویرېږم چې دوی به ډېر ډله ییز قبرونه وګوري، ډېر ظلمونه به یې تر سترګو شي، او په دې ځایونو کې به د جنګي جرمونو ډېرې نورې بېلګې وي.
د ستولتنبرګ په وینا د ناټو د بهرنیو چارو وزیران به نن او سبا پر دې خبرې وکړي چې اوکراین ته د ټانک ضد نوري وسلې واستوي، همداراز مهمات او روغتیایي وسایل ورکړي. ټاکل شوی ده چې د دې دوه ورځنۍ غونډې په یوې برخه کې به د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولیبا هم برخه واخلي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
سلامونه او نیک چاره د برخې ته موزن ریاست نوري هر کلی کوم. پرون د 20 میلیون امریکایي ډالر یو بل بسته د افغانستان نړیوال بانک ته وسپارل شو. د افغانستان بانک په خپل ټویټر باندې لیکلی چې دا د مالی مرستو شلمه کڅوړه ده چې کابل ته رسیږي. د په داسې حال کې ده چې ویل کېږي د هیواد په بازارونو کې د افغانۍ کمښت محسوس دی. په دې اړه زما همکار احمد تکل د پوهنتون له استاد او د اقتصادي چارو له شنونکي دوست محمد احمدي سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلی چې دا پیسې افغانستان ته کوم هیواد یا نړیواله مؤسسه ورکوي.
دا چې دا پیسې کوم هیواد ورکوي یا کومه مؤسسه ورکوي، متاسفانه داسې بشپړ وضاحت لا په دې تړاو باندې نشته. د افغانستان بانک چې یو مسؤل جهت ده او په دې تړاو باید وضاحت ورکړي. ظاهرا لا تر اوسه په دې تړاو باندې داسې معلومات نه دي ورکړي چې دغه مرستې له کومې لوري راځي، کومې مؤسسې له اړخه کېږي، د مصرف ډول یې څه رقم ده، چرته په مصرف رسیږي او څه ډول په مصرف رسیږي. د دې لپاره دا ډېره زیاته اړینه ده چې د افغانستان مرکزي بانک چې یو مسؤل مالی جهت ده په دې تړاو باندې وضاحت ورکړي او معلومات ورکړي.
بله، افغانستان ته د دې مرستو د ورکولو هدف څه دی په داسې حال کې چې عملاً د طالبانو پر حکومت بندیزونه لګیدلي؟
لومړی خو باید وایي به هر هغه پریکړه، اقدام او مرستې چې افغانستان کې د بشري بحران د مخنیوي په برخه کې مرسته کولای شي او یاده چې د افغاني پارزخ به یو او مهم اقتصادي شخصونو باندې اغیز کولای شي، د هر کلی وړ دی یا باید هرکلی وکړو. اما متاسفانه ما مخکې ویلي چې د دې مرستو په تړاو لا بشپړ وضاحت نشته چې دا مرستې د کوم لوري راځي او د دې مرستو هدف څه ده. خو ظاهرا چې د افغانستان بانک کوم لند خبر د دې په تړه ورکي، هغه وایي چې دا مرستې په افغانستان کې د بشري موخو لپاره ترسره کیږي.
احمد صاحب، په شاهزاده سترایک سرچینو خبر ورکړی چې اوسمهال د هیواد په بازارونو کې د افغاني کمښت محسوس دی. کدا خبره سم وي د افغاني د کمښت احتمالي ستونزې به کومې وي؟ کومې ستونزې پېښولای شي؟
د افغانۍ د کمښت ستونزه یو ډیره جدي او ستره ننګونه د اوسنی حکومت په وړاندې او باید د ټولو ممکنه لارنو په استفادې دا ستونزه حل پر وخت باندې حل شي. د دې اغیز هم دا ده چې ته موږ د اړتیا وړ پیسې افغانۍ بازار ته ارزنه شو کړلې او دا د کمښت ستونزه هم داسې تداوم پیدا کړي، اغیز پیدا وي چې په بازار کې به د نور هیوادونو اثارو ته د چلغ زمينه برابر شي او افغاني به د پیسو له دایروي جریان یې من سرکولیشن څخه بهر شي، چې دا په خپل پر ملي اقتصاد باندې او د افغانانو پر ژوند باندې مستقیم اغیز کولای شي. د بیلګې په توګه موږ د نرخونو کنټرول بیا په اسانۍ نشو کولای او همدارنګ هغه هیوادونه چې په افغانستان کې اثار بیا چلیږي د هغوی د تاثیرات او غیزو نه به برخې نشو پاتې کېدل. دا یو ډیر ستر ستونزه ده او ننګونه ده چې باید پر وخت ورته اوسنۍ حکومت او د افغانستان بانک حلاري ولټ یو اقدام وکړي.
او روسي پښتنه، آیا د طالبانو حکومت د افغانۍ د چاپ توان او کوم پلان لري او که شته داسې یو پلان، د دې کار به ګټه او توانونه څه وي؟
زما په خپل شخصي نظر البته نه، دا توان به هغه وخت پیدا کول شي چې کله زموږ اوسنۍ حاکم حکومت چې دلته حاکمیت لري سیمه ایز او نړیوال رسمیت پیدا کړي، ځکه موږ په پخوانی حکومت پر وخت یو شمیر شرکتونو سره راکړې ورکړې لرل چې په هغه د پیسو د چاپ شرکتونه هم ول. نو کله چې هغه حکومت سقوط شوه ده، د دې لپاره چې دا کمپنیانې د تازیراتو لاندې رانه شي، دوی موږ سره راکړې ورکړې بندې کړې دي چې په دې کې د پیسو د چاپ شرکتونه هم شته ده. نو که چرته داسې یو پلان موجود وي چې دوی له دې پرته چې نړیوال رسمیت پیدا کړي پیسې چاپ کړي، په داسې حال کې چې موږ د پیسو د نړیوال صندوق یا ایم ایف غړیتوب هم نه لرو، دا پیسې به سیمیز او نړیوال ارزښتونه لري او دا پریکړه به بیا تر دې حده پورې زیانمنونکې وي چې حتی د افغانۍ به بیا د هیڅ بهرنی اسعار په وړاندې د تبادلې وړ نه وي.
ولسواکی
دوی لارې په افغانستان کې یا لو جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاش رسای د دوی غونډیتوب او ځین نورې ستونزې شته شوې
بشري حقوقونه
شزا د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو
ازادي رادیو لکرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره
د لویدیز نورستان اوسیدونکو وای تر مرکز پارون پورې د اتلو لپاره باید لوی لارچ پر لغمان کونړ او ننګرهار ولایتونو تیریږي وهي دوی د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې دغه لارې جوړولو هغه پروژه بیرته پیل کړي چې په تیر حکومت کې کار پیل شوی وو نور په دې راپور کې
د لویدیز نورستان د درې ولسوالۍ اوسیدونکو باید کوردر تیتن سرک شي مرکزی نورستان له لویدیز نورستان سره نخلبي جوړول ډیر اړین دي د دوی په خبره چې په تیرو شلو کالو کې پرې له دواړو خواو یو څه کار شوی دی خو په اوس وخت کې کارونه پر ټپه ولاړ دي چې د سرک نشټوالي د مرکزی او لویدیز نورستان خلک ستونزو سره مخ کړی دي د منډول اوسیدونکو یعقوب خان ازادي راډیو ته وویل
خلک د غربي نورستان شرکت کوي درې ولایتونو نتیریږي بیا خپل مرکز ته ځي تقریبا یو نیم ورځ دوه ورځ مزل کوي په موټر کې لږ زره د یو نفر کرایه کوي د خلکو روابط د نورستان مرکز سره قطع شوی دي د نورستان کوردر سرک چې غربي نورستان مرکزی نورستان سره وصلای اوس ځنډیدل دي بیرته د غربي نورستان خلک ټول تمه لري چې دا کار بیرته امارت اسلامي په څارنې لاندې په امر زر تر زره د دې کار پایلا او پایته ورسیږي
د نورستان بل اوسیدونکو محب الله ویل خپل سیمې چې پارون تزین او لړډیرو لوړو جوړو او خطري لارو تیریږي او له هغه ورسته ځانونه پارون تر رسوي
د مرکز سره موږ تا ګرتا کې ډېر مشکل سره تمامي کې د دیوونو سوالي خپل سوالي منډول ده د یاد ده پروګرام دی موږ چې کومه لار ته کوو هم دا د مرکز رسیدل نه پاره اول لو موټر د بیا جلابات د بیا کونار ته بیا نورستان ته ځو چې ډېر پیچیدا او ډېر په تکلیفونو سره موږ ولنه تر شي کوردار سره کې شروع شي او هغه د کار وشي نو موږ لپاره ډېر ستونزې به حل شي
په نورستان کې چارواکي هم نیچې د کوردر او تیتین سرک د نه جوړېدو لامل یې لزګونه کیلومتر مزل سلګونه کیلومتر ته وګد شوه چې حکومتي مسولین اولسونه مشکلاتو سره مخ کړي دي او دوی هڅه کوي چې د بودیجې پیدا کولو سره سم پرې کار پیل کړي د نورستان ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی عبدالرحیم فاروقی ازادي رادیو ته وویل
کوردر تیتین سرک 65 کیلومتر اوږدوالی لري د نورستان لپاره حیاتی ارزښت لري غربي نورستان له مرکزی نورستان سره وصلوي کداغه سرک جوړ شي مرکزی نورستان د کونړ او ننګرهار نه بچ د لغمان د لارې مستقیما کابل سره وصل کیږي د نورستان او کابل ترمنځ 65 کیلومتر فاصله لنډيږي کله چې د ټولګټو وزارت 1401 کال بودیجه په ولایتونو تکثیر کړي موږ به حتمن د کوردر تیتین سرک جوړولو په اړوند لازم تصمیم نیسو
کوردر د واما ولسوالۍ او تیتین د لویدیز نورستان نورګرام ولسوالۍ اړوند دی دری دي چې لوړو او ځنګل لرونکو غرونو له یو بل جلا کړي دي په تیرو دوه لسیزو کې د همدې سرک جوړولو پر نوم هر کال په میلیونونو افغانۍ له مرکزی حکومت او نړیوالو مرستندویانو راوستل شوي خو د راوستل شوو پیسو په اندازه کار نه دی شوی او بهانه هم په سیمه کې د امنیت نشتوالی ښودل کېده دا یوازې د لویدیز نورستان اوسیدونکو د لارې نشتون له مرکز پارون لري نه دي ساتلي بلکې د ختیځ نورستان اوسیدونکو هم په پارون کې د ناستو چارواکو لیدلو او ورته د خپلو ستونزو رسول لپاره له 200 کیلومتره زیاته کندو کپر او له خطره پر ډکه لاره مزلونه کوي څو ځانونه پارون ته ورسوي او خپل ستونزې چارواکو سره شریکی کړي
او سم تاسو په غک څو پیغامونه درته خبرو
اسدلم جهد د هلمند ولایت خبرې کوم ما د ټولو سیاسینو څخه د ټولو مشرانو څخه مداهله ده چې د نړیوالو سره باید یو تحمل تراشي تر څو افغانانو د بد وضعیت څخه راوژغورل شي اوس که موږ لږ ځنډ وکړو که ډېر ځنډ وکړو نو زموږ هېوادوال ورځ تر بلې بد وضعیت ته ځي نو اتمن به موږ دوی سره هغه شرایط به ورسره منو به یې نو چې وروسته یې منو باید مخکې ومنو نور دغه شوق غواړم الله تمام
مالی السلام علیکم زه نور محمد د پکتیکا ولایت د بارونو خبري کوم زما د ای پیغام دی وروره حالت خو ګرانی ده سمندونه دومره ګران دي روزا د خال بیچاره غریب دی بارډر باندې دومره پیسې ګمرک اخلي چې هغه څوک برداشت کولای نشي. څلور پنځه لک روپۍ په یو لارې باندې اخلي، دا ګمرک هغه کم شوی وای یا معاف شوی وای. دا به وزل غریب خلک دی، دا دکاندوران چې دا ګمرک په لارې ورکوي هغې په سامان باندې تسلیموي، هغې درد تکلیف او هغه ته رسیږي، عوام ته رسیږي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دا برخه هم دومره و. ز نوری است نوری له تاسو اجازه غواړم، خو زموږ له نورو همکارانو سره پاتې شئ.
اته بجې او دیرش دقیقې دی زموږ غاګله ازادي راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، د خبرونه په دوهمه نیمای کې یو شیبه وروسته د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام چې اسدالله لودین چمتو کړی تاسو ته وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې تاسو د خبرونو د لنډیز اوریدو ته رابولم. د بشری حقوقو د څار ډلې یا هیومن رائټس واچ په افغانستان کې د میلیونونو نجونو پر تعلیم د بندیز په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د دې بنسټ د ښځو د برخې مشرحي دربار ازادۍ راډیو ته ویل چې د طالبانو حکومت باید سمدستي دا ښوونځي پرانیزي. میرمن بار وویل افغانستان د نړۍ یوازینی هیواد دی چې د نجونو ښوونځي پکې بند دي. طالبانو د خپلې ژمنې په خلاف د وري په درېمه نیټه تر شپږمو ټولګیو د پورته نجونو زده کوونکو پر تعلیم بندیز ولګاو. اروپایي ټولنې افغانستان ته د څلور دیرش ټنه روغتیایي موادو د لیکت خبر ورکړی. د اروپایي ټولنې د بشري چارو او کړکیچونو ته د رسیدو د برخې مشر یانیس لینارچیچ پرون پر ټویټر ولیکل چې دا مرستې افغانستان ته رسیدلی دي. د نوموړي په وینا په افغانستان کې به له اړو کسانو سره د اروپایي ټولنې مرستې دوام وکړي. ایران د طالبانو د هغې پریکړې هرکلی کړی چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع کړی دی. د ایران د مخدرو موادو د کنټرول د ادارې مشر سکندر موینی پرون وویل هیواد به منتظر پاتې شي چې وګوري دا پریکړه څه وخت عملي کیږي. تهران ټایمز ورځپاڼې د موینی له قوله خبر ورکړی چې نوموړی وایي ایران په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د مخنیوي په برخه کې هر راز همکارۍ ته چمتو دی. د اوکراین ولسمشر له روسیې سره په اوکراین کې د ترسره شویو جنگي جرمونو په خاطر د حساب کتاب غوښتنه کړې. ولادیمیر زیلنسکی پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته د وینا پر مهال د اوکراین په بوچا ښار کې د روسي ځواکونو د عملیاتو په تړه وویل چې خلک په خپلو کورونو کې وژل شوي او د خلکو پر موټرو ټانکونه تیر شوي دي. زلنسکی وویل له تیرو یو څلوېښت ورځو راهیسې چې روسیې پر اوکراین برید کړی د بوچا جنایت یې یوه بېلګه ده. مسکو ویلی دی چې پوځیانو یې په بوچا کې جنګي جنایت نه دی ترسره کړی. او د ایران په مشهد ښار کې پر دریو امامانو برید شوی، یو یې وژل شوی او دوه نور یې ټپیان دي. د ایران نیمه دولتي خبری آژانس تسنیم وای د برید پرون د امام رضا په زیارت کې د چاقو په وسیله شوی. د راپور له مخې د محمد اصلانی په نوم روحاني ځای پر ځای وژل شوی او دوه نور روغتون ته انتقال شوی دي. چارواکو د بریدګر د نیولو خبر ورکړی، خو د برید علت تر اوسه نه دی معلوم. قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته به د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام تاسو ته وړاندې کړو، خو له هغه مخکې یو راپور لرو. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د پاسپورټونو لپاره د آنلاین فرمو د ډکولو بهیر یو ځل بیا پرون وځنډاو، یو شمیر کسان چې غواړي پاسپورت واخلي وایي چې د پاسپورت ریاست ته له ډېرې مراجعې نور نو ستړي شوي دي. تمه وه چې پرون د وري په شپاړسمه د پاسپورټونو د جوړولو لپاره د آنلاین فرمو د ډکولو بهیر پیل شي، خو د پاسپورت ریاست اعلان وکړ چې د ځینو ستونزو له کبله دا کار د راتلونکو ورځو ته پاتې شوی دی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
په کابل کې د پاسپورتونو یو شمیر وختون کې وایي لدی چې پاسپورت اخیستلو ته ډیر په تمه پاتې شول. نور یې د صبر کاسه په نسکوري دوده لدی ځینې وایي ځینې آن له درې میاشتو راهیسې په تمه پاتې دي او په ډیرو مواردو کې ترې پیسې وختل کیږي. شفیق او شکرالله چې غواړي پاسپورت جوړ کړي ازادي راډیو ته وویل
پاسپورت ریاست له لورې څو ځلې دا اعلان وشو چې د پاسپورټونو د ویش لړۍ به په نورمال او عادي شکل سره پیل کړي، خو لا هم دغه ریاست په دې نه ده توانېدلی.
تقاضا میکنیم که ریاست پاسپورت فعال کنن.
د طالبانو له حکومت غواړم چې د پاسپورتونو د ویش بهیر له سره پیل کړي. خلک کار لري او یا هم د درملنې لپاره ځي یا زده کړو ته ځي. هیله مو ده د کمیشن کارانو او د فساد مخه هم ونیسي.
کابل میشته زهرا چې ناروغ لري او د پاسپورت اخیستو ته پته مده وایي
غواړم چې پاکستان ته یوسم. هر ورځ چې راځو پاسپورت نه راکوي. داسې مهال چې درې میاشتې وړاندې مې آنلاین فورم ډک کړی و.
تاکل شوی وایي چې سه شنبه په ټول افغانستان کې د پاسپورټونو اخیستو لپاره د آنلاین فورمو ډکولو بهیر پیل شي، خو د پاسپورت ریاست وایي د تیرو او پات فورمو د ډیروالي له امله دا بهیر د وري میاشتې تر شلمې پورې ځنډیدلی. د دې ریاست وایان قاری شفیع الله
دا چې موږ جدول هم ورته جوړ کړی نو هغه کسان چې مخکې آنلاین فورمې اخیستي وې د هغو غیر حاضري او په وخت سره نه راتګ د دې باعث شو چې موږ دغه پروسه شلم تاریخ ته وځنډوله د هفتې ورځې ته. نو انشاءالله امید دی چې د هفتې په ورځ به موږ سایټ خلاصو. ټول مرکز او ولایاتو کې به د آنلاین طریق نه هیوادوال کولی شي خپل پاسپورټ ترلاسه کړي.
د پاسپورټ غوښتونکي ډېری هغه کسان دي چې پاکستان ته د درملنې لپاره ځي او یا هم په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو او بیروزګارۍ له امله د کار لپاره ګاونډیو هیوادونو ته د سفر په تکل دي.
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې اونۍ کې اوریدونکو د طالبانو د حکومت د یو لړ هغو اقداماتو په اړه پیغامونه راته پریښي چې د نجونو منځني او لیسې ښوونځي یې ځنډولي او په دولتي مامورانو یې نوي شرایط وضع کړي دي. دولتي مامورانو شکایت کړی چې طالبانو د ګیری پرې خودل ورته جبري کړي او د افغاني جامو او خولۍ سپارښتنه هم ورته کړي. دوی که څه هم دا ډول سپارښتنه تر ډیره کوم ستونزه نه ګڼي، خو وایي جبري کېدل دوی ته مناسب کار نه ښکاري. موږ په همدې اړه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت له ویاند عاکف مهاجر سره مرکه هم کړي او په همدې اړه ورسره غږېدلی یو. خو راځي پایل کې ستاسو پیغامونه واورو.
سلامونه او احترامات د ازادي رادیو کارکونکو محترم او اوریدونکو ته وایم. احمد همدر در سره په پیغام پرې د ما د لغمان ولایت د کرغیو ولسوالۍ د عزیز خان قصلي سیمه او د ما دغه خواسته د مسؤلو چارواکو نه چې موږ په علاقه کې د عزیز خان قصلي په علاقه کې څلوېښت کاله مخکې یو لیسه وه او اوس هم یو لیسه ده او په ګرمۍ او یخنۍ کې زمونږ واړه واړه ماشومان تر یو کیلو یو نیم کیلومتر پورې مزل کوي او هیڅوک هم داسې توجه ورته نه ده کړې په دا دومره وخت کې او غواړو چې اوس د معارف وزارت او ریاست دواړه ورته توجه وکړي او یو استازی راولېږي. ډېره ګڼ مېشتي علاقه ده او په زرګونو ماشومان په یو یو مکتب کې مطلب درس وایي. درس کې دا مکتبونه ته توجه وکړي. په هر علاقه کې همدغه حل ده او باید چې خدمت خلکو ته خپل وښیي دا نوی حکومت. السلام تر احترام.
السلام علیکم. زه رحمان الله زکی پکتیکا ولایت سخیل ولسوالۍ مې ته پیغام پرېږدم. د طالبانو د پرېکړې په اساس باندې د نجونو ښوونځي ته اجازه نه ده ورکړې. په دې باندې موږ ډېر متاثره شو. دغه غلطه پرېکړه ده د افغانستان او د افغانستان د نجونو د راتلونکي په اساس فلم د زر اجازه ورکړه.
سلام علیکم. نیک هیلې سلامونه ومنئ. ابل رزم ما خبرې وکړې د ما خبرونه شریعت ته نه ورسېدې که څه نقل که ماته نوبت نه ورسېدې. خو زما دا هیله ده چې په دغه اردو ده چې دا کوم تاسې پروګرام چې راخستی دي ټلیفون کې مې هم دغه نهشته دونې کریډیټ نهشته. خیر خو دغه د نجونو په باب باندې دغه تاسې دا نشریات راخستی دي دا خو باید اسلامي امارات په ټوله دنیا کې اسلامي کوپرې ټوله دنیا کې دا د دغه په مقابل باندې
دا ټول دنیا کې وګوره نجونې سبقونه وایي درسونه وایي تعلیم کوي تربیه کوي خدا خاص پر موږ باندې ترپلې ده دا خبره دغه ته زه نه پوهېږم چې دا سره کوم کیسه ده и талибан ورنګم په دغه کې توجه وکړي چې په دغه ورور دنیا دنیا دي نه راپاري په دغه خلک راپاري دولتونه راپاري موږ څه مرستي ور باندې په یو باندې وبله باندې باندې نو السلام علیکم ورحمت الله وبرکات خدای دې چې موږ نشریات دغه کې د اولین غشتې چې زستې سره په تماس کې ما نو چې را د میاشه د پاره به زستې ملګرایم کوي ژوند دی او په خدای په امان از موږ نیکی هیلی دیری سلامونه تشت ورسیدی چه در از ما خیریت باید بیان سی
السلام علیکم زمان پر خلیدی خانیم در زبان ولایت نظام و مصاری در سکن مران و سکن میاری کنی و ندو دوارا ساد تالیبان و رزولتو اولو چرواک سکنی سیدان داد سی دار در انجون و مصابون اخلاف کی ترسی و مرد مرد اقوان خوید دیر در بک نیامات بر کمونیسی ور تا تاسو وګورئ دا د تعلیم کچه چې موږ په ځان کې د پخواس په دې کمزوري حالت کې روانه و او تاسو هم دې بنځ په باندې ورکوي نو دا کچه چې فکر کوم چې دې څه پر تر اخته شي نو که دا رقم عامه طالبان په سره کوي نو دا ما په فکر نو طالبان او دا ولادت تر مفاهیم چې یو وی او ځان یو دوه فاصله را مفاهیم چې طالبان وو چې دا له دې څخه حکومت کوي دا طالبان دا لسته زونه کې ځای پیدا کړی دی نو دې دا کار نه کوي
السلام علیکم رحمت الله ایت نظر پر پاری کا کیا ما دا طالبانو چې کوم خوندې تړلې دي دا غالي کار دې خارجانو سره دا چې په رسمیت هغه نه پیژنې نو دا خارجانو غوښ له موږ نه اخلي نه هله مدد چې د دې دې خارجانو امریکایانو غوښ له موږ نه اخلي نو خوندې دې خلاص کې دې کا فشار اوري په خارجانو باندې نو د موږ دې دغه د طرف پر نه ګرځي مهله مداد چې د انجنو ولکان خوندي واړه خلاص شي ډیره زیاته مننه کوم
طالبان او په دې لړ وخت کې د خلکو په سرونو حکومت کوي بلکې نه د خلکو په زړونو حکومت کوي چې کله مامورین دولتي مامورین خپل کارونه تزین دوی په دروازو کې درې چې د ګیره د نشته دا او خولې د نشته دا ډیر مشکلات را ایجاد کړي دي نو نه پوهیږم چې دوی په کومه ټولنه کې اوسېدل او په کومه ټولنه کې دوی ژوند کوي ایا دا ډیر سخت حالت دی په افغانستان کې د افغانانو سره شروع کړي دي نه پوهیږم چې دوی دغه مملکت نه اخلي هغه مملکت چې دوی پکې د دوی کورنۍ وسم پکې وسیږي دا غینه دوی د ولګو اخلي چې دلته د یو خوا د غربت حالت ورسره تر بلې زیاتیږي او د بلې خوا نه دوی بس د افغانانو سره داسې بد چلنونه شروع کړي دي مکتبونه بند کړل دي زیات محدودیتونه لګولې رسنې بندي دي سوک د ډار سره شي ویلې نشي
دغه سکارونه باندې طالبان غواړي چې څوکړي نه پويګم ځکه د ډیرو افغانانو زړونه په دغه کار باندې مات کړ او په د سورج کې نور محدودیتونه لګول شي د ګری خیل بند کړي او نور نو په دې باندې دوی خلکو زړونه ماتې دوی به د سکارونه وکړي چې خلک ځان تر جذب کې ترڅو د دولت نور پرمختګ وکړي دوی خو په دې وړو وړو کارونو په سیګر ځبې نور غټي کارونه وکړي خلکو ته کارونه پیدا کړي پروژې پر مخ ویسي
سر د ننګرهار کې وو چې د کوم د شوسي ګل ساحه کې د ننګرهار پر مېډې سیمه کې بیسو د لوسالې او دې کې بس نه پناه کې ګولې باندې د سپورتي سیالې کرکټ ډایټول بند کړی دی نه پناه غټ یا مزایمت کوي مونږ ته یا بل څه کوي یا بل څه کوي یو نو په بل نو او نه پناه ته راځي د خلکو په وجرو باندې د خلکو په ډیرو باندې نو ول شخصي حالیم موبایل چیک کوي چې دا تاسو به کډ ناروا چې ګوري تاسو دا کوي فیسبوک کاروي یوټیوب کاروي او دا مکه وي د څه وکي او کنه تاسو به برخوځي قانوني وشه تاسو ورو او زه ته ودارې واغه او راځي نه پناه ته بس خلکو وجرو ته ډایرک نه نوځي په یو نو په لومان د تلاشي اخر کې تاسو نشئ کولای چې تاسو بل خو زیات دا شین مونږ نه کو او چې کوو اذه نه معلوم دی اخره کې چې کوي هغه پسې نو ور دي
ستاسو پیغام ستاسو نظر
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه چې د انجونو د خوندزیو د بندولو او د غرازمو د زینو نورو هغو ستونزو په اړه پریخي و چې تاسو پکې د طالبانو لکړنو خوښ نه وي موږ په همدې اړه د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت له ویاند عاکف مهاجر سره مرکه کړي لکه غلی مهاجر نه مې د مرکه په پیل کې و پختل چې ولی په ظاهره د کندهار لغوند وروسته د دوی اقدامات یو څه ګړندې شوی یا زیات شوی دی.
امر بالمعروف او نهی المنکر وزارت لومړی ورځ چې تاسیس شوی د لامل ورځ نه هڅه مو داده چې د ټولنې اصلاح او یو اسلامی ټولنه برابر کو څنګه چې له اسلامی ټولنې سره او له اسلامی جامعې سره مناسب وي. خو لتیرو شپاگو یا وومی اشتراحی سے مگ دا سندی تر سرکلی چل خلکو سرم و زور یا جاتای یا تهدید یا راتن تر سرشوی وی، بلکه په هغه توګه لکه څنګه چې د اسلام دین مبین وای په هغه توګه خلکو سره پرمخت للی. د کندهار غونډه د دې لپاره نه جوړه شوې چې د امر بالمعروف وزارت ته دا دند وسپارش تاسو کارونه تیز کوي یا جبری کوي یا خلکو سره د زور لارې کار واخلي. دغه مجاهد صاحب په هغه وخت کې ویلي دي چې نورې غونډې د وزیرانو شورا وي دا ځل هلته جوړه شوې وه، امیرالمؤمنین له طرفه خپلې سپارښتنې هغه تر هغوی پورې اړه لري، خو یوازې دا نه و چې دغه لپاره جوړه شوې وه. د امر بالمعروف وزارت دا مسؤلیت لري، دا یې خپله کړنه وظیفه ده او دنده ده چې د جامع اصلاح په سمه توګه راولي. نو د همدغه لپاره موږ یوه میاشت وړاندې دولتي ادارو ته یو مکتوب لیږلی و او هغه مهال مو ویلي و چې میاشت وروسته د دغه مکتوب په تعقیب پسې موږ راځو او پلټنه کوو چې څومره اندازه عمل پې شوی ده. اوس میاشت پوره شوې وه د همغو په اساس باندې لاړلو، خو چونکې له حکومت مو ځکه شروع وکړله چې که چېرته حکومت اصلاح وي رعیت په خپله ځان کې اصلاح راولي، او که چېرته حکومت کې اصلاحات نه وي نو په رعیت کې بیا موږ په څه ډول باندې اصلاحات راولو. نو شروع مو له حکومت کړې ده. په حکومت کې مو هم یو مورد حجاب ویلی، حجاب یو قرآني او الهي امر ده، فرض ده، هیڅوک مخالفت دی او مسلمان په توګه باندې نه کوي او نه کوي شي. نو د حجاب مو ویلی دي، د ګیرو په اړه خلکو ته توصیه کړې ده، ګیره یو واجب عمل ده د احناف په مذهب باندې، چونکه د افغانستان په سلو کې 98% ولس چې داغه حنفیان دي د احناف مذهب باندې ګیره یو واجب عمل ده، پرېښودل واجب دي، لپاره ضرورسته د واجب او حکم ده. نو د همدې په اساس مو خلکو ته ویلي دي او دغه متوسیه ورته کړې.
بلې، او تاسو چې مسؤلین مو وزارتو ته تللي وو تیرو څو ورځو کې ځینو کسانو شکایتونه کړي ازادي راډیو ته چې دوی حتی له کاره را ګرځولي دي او تهدید کړي دي، بیا دوی تللي بیرته له بازارونه خولې اخیستي او د ګیرو لپاره هم ورته وخت ورکول سوی، هغه کسان چې ګیرې نه درلودي، آیا همداسې وو په همدې توند لهجه او کنه فقط بیا هم سپارښتنه وي؟
تاسو به کېدای شي نن له ځینو رسنیو لیدلي یا به کېدای شي وروسته دغه راپورونه نشر کړي، ځینې رسنۍ نن تللې وې یو څو ادارو ته چې د امر بالمعروف او نهی المنکر کارمندان ځي، دوی هم ورسره تللي وو چې هلته یې له کارمندانو سره څه ډول سلوک کړی. هېڅ چاته نه دي ویل شوي چې تا خولۍ نه ده په سر کړې نو ته دندې ته مه راځه، هېڅ چاته نه دي ویل شوي چې تا خولۍ نه ده په سر کړې نو ته منپاکې ته دندې ته نه پرېښودل کېږي، بلکې عامه توصیه ورته شوې له یو مسلمان په توګه باندې او د یو عالم په توګه باندې، د یو مسول په توګه، د یو حاکم په توګه باندې ورته ویل شوي دي چې ګیره یو واجب عمل ده، ګیره پرېږدي، او حجاب یو فرض عمل ده، بې حجابه ښځه باید چې دندې ته مرانه شي او یو وزارت ته مرانه شي.
بلې، او مهاجر صاحب فکر کوي که دغه سپارښتنې ونه منل شي یو کار دولتي کارمند سپارښتنه ونه مني نو حتما به هغه هم له دندې لرې کیږي، نو فکر کوم وروستی دریز به همدا وي.
یو مسلمان خور چې مسلمان وي او الهی احکام ته درناوی ولري، هغه د ځان لپاره حجاب عار نه بولي، بلکې د ځان لپاره عزت بولي، او په اسلامي نظام کې هغه نه خای لږه سره چې اسلامي نظام کې په یو اسلامي حکومت کې دند تر سره کې هغه د بی حجاب راځي، نو موږ دې ته نه مجبور کیږو چې یو څوک د بی حجاب راشي او هغه له دند نه او باسو، ځکه یو افغان سره د مسلمان خور سره داسې ښایي چې بغیر زموږ له ویلو نه د هغه حجاب عملي کی، او ان شاء الله دیا اکلا باندې تر ډیر حدا پورې، بلکې زدا چې وایې شم چې نه نوی پیسه ده عملی شوی هم ده
مونږ ته. ما پښتنه د هغو دولتي کارمندانو په اړه چې نارینه دي او دوی احیانا مثلا د سپارښتنو ته پام نه کوي، مثلا ګیره بیا هم لندوي او یا خري، دوی سره بیا څه کوي؟ همداسې له داندې منفکېږي؟
تر اوسه پورې د داندې د منفکېدو تصمیم او پریکړه نه ده شوی،
اوسه پورې توصیه ورته کړې دا چې ورسته سکیږي هغه ورسته ته پریږدو.
ماجر صاحب یو بل پوښتنه چې اوریدونکو کړې ده هغه دا چې وای په ځینو ولایتونو کې مثلا په ننګرهار کې د امر بالمعروف کسان په شخصي حریم کې مداخله کوي، راځي مثلا مجالس ته، کورنۍ ته ټلیفونونه چک کوي، سره له دې چې د طالبانو له مشرتابونو چې موږ کوم خبري اوریدلې هغوی همیشه توصیه دا کوي چې د خلکو د خصوصي حریم درناوی باید وشي. فکر کوي دا خپل سری والی تر سره کیږي؟
نه دا نه تاییدوم، بلکې د امر بالمعروف وزارت رسمي ویل شوی دی چې هیڅوک حق نه لري هغه که د امر بالمعروف کارمند وي او که عام مجاهد وي یا د بلې ادارې کس وي چې د خلکو په شخصي ژوند کې مداخله وکړي، او هلته یو لغوش کا د خلکو شخصي حریم چې کودل شوی یو همدغه موبایل هم پکې اچوي چې څوک نشي کولای چې د یو چا موبایل د واخلي، یو خو هغه پېښي چېرته یو امنیتي پېښه رامنځته شي په یو چا باندې شک وي نو لغوش کا موبایل وکتل سي هغه ترې استثنا ده، که نور په عموما کې هیڅ داسې څه نشته کولای شي هیوادوال چې په هر ځای کې داسې څه ترسره شي. زموږ د امر بالمعروف وزارت رسمي شمیرې چې دي هغه نشر شوي دي، په دې اړه باندې کولای شي چې په ازادانه توګه باندې خپل شکایت شریک کړي.
بله، او له ټلیفون شمیرونو علاوه تاسو نور داسې د شکایتونو د اورېدو کوم بل سیستم هم رامنځته کړی چې دغه کسان مخامخ کیږي، زورول کیږي چې هغوی خپل غږ تر تاسو ضرور رسوي؟
او په هر ولایت کې زموږ د سم شکایتو مدیریت ده، کولای شي هیوادوال چې په ازادانه توګه باندې هلته ورشي خپل شکایت شریک کړي. ایمیل ادرس موږ لرو او د واتس اپ نمبرونه شته، د ټلیفون ساده شمیرې شته، دا مو ټول هر څه خلکو سره شریک کړي دي او خلک کولای شي په آزاد توګه باندې خپل شکایت شریک کړي. یوازې د امر بالمعروف کارمندان نه، بلکې د هر دولتي ادارې کارمند چې یو چا سره ناسم برخورد کوي هغوی کولای شي په آزادانه توګه باندې خپل شکایت موږ سره شریک کړي او موږ یې بررسي کوو.
بله ماجر صاحب، یو بل موضوع چې په دې وروستیو کې راپورته شو هغه دا چې په افغانستان کې د امریکا غاګ بی بی سی او دوچ ویل پر ټلویزیونی خبرونه بندیز ولګیده، که څه هم هغه مهال موږ رسمي جواب ترلاسه نه کړ چې د طالبانو دریسته وو، اما دا سی ویل کېدل چې دغه رسنیو د امر بالمعروف وزارت سپارښتنې نه منلې. رښتیا هم همدا سی و چې دغه ټلویزیونونه بند شول او کنه خپل د طالبانو د رهبری بل پالیسی و؟
دا چې دا مسله تر ډیر حل پر تر اطلاعات فرهنګ وزارت پورې تړاو لري او بندي شوی هم د ویل طرف دی خبردار چې په دې اړه باندې یو غی جواب وي غی سره علیکم نسی.
او دغه تفریزاینو ته د پارک طرح خواتمن تاسو ور کړی دا د فکر کوي ارتیا څومره په دې شرایطو کې
دا چې د افغان ټولنه یو داسې کلتوري او اسلامي ټولنه ده چې په کې هر شی باید چې تر اسلامي شریعت سره موافق وي، او په دې ورسته کې په پارکونو کې د خزینه او د نارینه او خلط دا له اسلام سره او شریعت سره پټکار کې وو، نو له همدې عمله د امر بالمعروف وزارت د زموږ د خویندو د عزت د ساتنې لپاره، زموږ د خویندو د آبرو او د عفت د ساتنې لپاره دا درکړه او وی پتیاله چې باید چې د خزینو د عزت د خوندیتوب په خاطر باندې د غیلو لپاره ځانګړي ورځې انتخاب شي او د نارینه لپاره ځانګړي ورځې، او دا یوازې په افغانستان کې نه ده بلکې دا په نورو هیوادونو کې هم داسې شته. یعنی دا په ښځو باندې کوم محدودیت نه بلل کیږي او نه خلک بولي، بلکې عام ولس دغه نه ډېر هرکلی هم وکړ.
او تاسو له هم مهاجر صاحب ژمن یې چې ستاسو د وزارت کړنې به همدغه د توصیو تر چوکاټه پورې محدود پاتې کیږي، په جبر به څوک دغه کارو ته نه هڅوي یا نه مجبوروي؟
ځینې داسې شیان وي چې هغه فرض وي، واجب وي، هغه خو باید چې عملي شي، او ځینې داسې شیان چې مصاحبات مباح په هغه کې هغه مو خلکو توصیه کړو.
بله، او مهاجر صاحب یو بحث دا هم دی چې د اسلامي امارات یادي طالبانو له ادرسه چې کومه اعلامیه راځي، خصوصا د امر بالمعروف په اړه باندې دا ملاحظه وي چې له کوم ادرس نه دغه اعلامیه راځي، آیا کومه شورا هم شته د وزارت په مشرتابه کې یا داسې یوه شورا هم شته چې مثلا د طالبانو په مشرتابه کې وي او دوی دخیل وي د دوی نظریات په دغه پریکړو کې؟
د امر بالمعروف وزارت عموما یو دینی اداره ده او یو علمی اداره ده، هر امر چې راځي، هر فرمان او هر حکم چې راځي هغه شریعت ته په کتو، قران او حدیث ته په کتو، یا اجماع ته په کتو، د یا قیاس ته په کتو د هغه مطابق راځي. دا سه خپل سره شي نه چې هغه شریعت سره پټکر کوي یا د علماو له اقوال سره پټکر کوي یا د علماو نظر سره پټکر کوي.
او د انجونو د خوانځي پر موضوع کله کتم شو، په ظاهره د حجاب لقبله د انجونو خوانځي وزندیدل
دا مسله که څه هم تر وزارت معرف پورې تړل ده یا د اسلامي معرف تر مرکزي ویان ښاغلي ذبیح الله مجاهد صاحب پورې، خو مجاهد صاحب چې کومه ورځ د نجونو د ښوونځیو د بندېدو ویلي وو، په هماغه ورځ ویلي وو چې بند شوي نه بلکې معطل شوي دي ښوونځي، او دا معطل کېده چې دا په ډېری هېوادونو کې داسې راغلي دي چې کله د ښځینه او نارینه وو دواړه ښوونځي تړل شوي، کله یوازې د نارینه وو تړل شوي، کله یوازې د ښځینه وو تړل شوي. نو دا کومه د اندېښنې وړ موضوع نه ده، دومره ده چې نړیوال یا دومره جدي واخلي یا کور دننه هېوادوال جدي واخلي.
ما بریاوی
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونیز ژوند کې یو واړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام ورسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00 420 11 45 15.
شمیره بیا تکرارو: 00 420 11 45.
د دې اونۍ آزادۍ او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا ل خپل همکار طاهر روخان مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خبرونې مو پلوی او بخون کې خدای سپارم.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټوالای سي. شمیره دا ده: 00 420 22 11 24 11 15. شمیره بیا وایم: 00 420 22 11 24 11 15.
دومره زر پس باندې غصه شولې. تیر پسلے پیارا ترا ستون شلے. تچھی لخندانا تکشنا شلے دمر زر پسوان دے غصہ شلے تچیل خندانا تکشنا شولے دمر زر پسوان دے غصہ شولے دمر زر پسوان دے غصہ شولے شمس په تصور کې چې راګیر شمس په تصور کې چې راګیر شمس په تصور کې چې راګیر خواګ سندرا په نغمه شولې دومره زر پسواندې غوسه شولې خواګ سندرا په نغمه شولې دومره زر پسواندې غوسه شولې دومره زر پسواندې غوسه شولې ولې پکتول ما خفه شولې دومره زر پسواندې غوسه شولې دومره زر پسواندې غوسه شولې دومره زر پسواندې غوسه